د امریکا له میزوري هوایی اډې څخه رالوتی دا بریدونه تر سره کړی دی. ترامپ دا هم په ډاګه کړی چې دغه الوتکې له برید وروسته په خوندي ډول د ایران له هوایی حریم نه وتلی دي او بیرته کور ته په ستنېدو دي. باید یادونه وکړم چې له تیرو لسو ورځو را په دې خوا د امریکا په ملاتړ د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوې ده. دواړو لورو ته پکې درنا مرګ ژوبله اوښتې ده او داسې ښکاري چې دغه جګړې د امریکا په برید سره نوی اړخ خپل کړ او د چارو کتونکو وایي چې امریکا غواړي په دې برید سره پر ایران فشار زیات کړي تر څو د اټومي تړون په اړه خبرو ته سره کینی. له دغه جګړې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی ایران ته سفر درلود. هغه ویلی و چې ایران داسې کوم پلان نه لري چې ګواکې اټومي وسلې د جوړ کړي. هغه ویلی و چې ایران لا تر اوسه د اټومي وسلو جوړولو نه ډیر واټن لري او کلونه وخت اړتیا لري چې ایران اټومي وسلې جوړ کړي. خو تر هغه سفر مخکې د امریکا او ایران ډیپلوماټان څو ځله سره کېناستل چې د اټومي تړون پر سر سره موافقه ته ورسیږي خو خبرو یې کومه پایله ورنکړه. ډونالډ ترامپ د امریکا هغه ولسمشر دی چې په لومړنۍ دوره کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له موافقې نه ووته او پر ایران باندې بیرته بندیزونه ولګول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري. په ایران کې د زینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوې دي. د ایران قضایي قوې اړوند میزان خبري اژانس ادا کړي چې په تهران کې دوه نیول شوې بهرني اتباع یعنی افغان کډوال د اسرایلو رابطه د زینو سیمو ادرسونه شریک کړي. تفصیل له صفی الله ستانک زیور.
د ایران امنیتی ادارو لزګونه کسان له اسرائیلو سره د اړیکو په تور نیولې دي. د ایران دولتي اژانسونو ریپورت ورکړی چې لکثر لګه دیرش تنه په همدان، دوه ویشت تنه په قم او دوه تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران قضایي قوې اړوند میزان خبري اژانس نن په خپل ټلګرام کې د دوو کسانو د اعتراف ویډیو خبره کړې. په دې ویډیو کې د ایران د پولیسو ویاند سردار منتظر المهدی ادعا کړي چې د تهران په لویدیځ کې دغه دوه غیر مجاز اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي ټلویزیون او د چارواکو ادرسونه د واتساپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړي چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2,000 ترلاسه کړي.
بنابر اظهارات متهمان به ازای هر فعالیت انجام شده مبلغ $2,000 به حساب خارج از کشور اونها واریز میگردید.
په دې ویډیو کې چې کارواله ازادي رادیو نشي تاییدوله، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صدا او سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه په واتس اپ کې یو کس ته ورلېګلی وو. د ایران امنیتی ادارې د جعلي او جبري اعترافونو په اخیستلو کې شهرت لري او اکثر داسې پیښې شوي چې له بنده آزاد شوو کسانو وروسته ویلي د دوی اعترافونه په زور اخیستل شوي وو او ناسم وو. د طالبانو حکومت د افغان کډوالو په تیره د اسرایلو د جاسوسۍ په تور د ځینو افغانانو د نیولو په خبرونو تبصره نه ده کړې. د ایران او اسرایلو د بریدونو په اوج کې ځینو رسنیو په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت په حواله راپور ورکړی و چې په ایران کې میشت افغان کډوال باید د ایران پوځي مراکزو ته څیرمه له تګ راتګ جدي ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې هم خبرداري ورکړې چې دا مراکز تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې دي او هر ډول مشکوک رفتار ممکن قانوني عواقب لزان سره ولري. څو ورځې مخکې هم په مشهد کې د لکتر لګه اتلس افغان کډوالو د نیول کېدو خبر خپور شوی و چې وروسته د خراسان رضوي امنیتي مرستیال امیر الله شم قدري ویل دا غیر مجاز افغان کډوال له اسرائیلو او د ډرون د جوړولو له قضیې سره هیڅ تړاو نه لري. اسرائیلو په تیرو نهو ورځو کې د ایران ګڼ مهم قمانداران او پوځي حکومتي ودانۍ تر بریدونو لاندې نیولې دي.
په خبر کې مو راپور کې مو اوریدل چې په ایران کې د ځینو افغانانو په شمول لزګونه کسان د اسرایلو د جاسوسۍ په تور نیول شوي. دا په تاسې حال کې ده چې په تازه پرمختګ کې امریکا هم په مستقیم ډول په دغو حملو کې یا د ایران او اسرایل ترمنځ جګړه کې ځان ښکیل کړ او تیره شپه د ایران دننه درې پوځي یا درې هدفونه ویشتي دي چې هغه هم اټومي بټۍ دي. د امریکا ولسمشر ویلی چې فوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټۍ باندې بریالي بریدونه ترسره کړي دي. په تازه پرمختګ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یا سرمنشي انټونیو ګوترش د ایران کې د امریکا بریدونو په تړاو خبر پانه ورکړې دا ویلي چې په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. هغه ویلي هڅه باید وشي چې ګډوډي نوره زیاته نشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د بخنې نړیوال سازمان وای چې د روان کال د اپریل له پیل له حصے له پاکستان خپل هیواد ته له 1,15,000 زیات افغان خزیونجونې ستنې کړې شوې دي. د سازمان خبرداري ورکړي چې د خزیونجونې داسې وخت هیواد ته راستنې شوې چیرې چې د کار زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون له حق محروم دي. یو شمیر دغه راستنې شوې خزیونجونې بیا وای چې په افغانستان کې خپل ټول اساسي حقوقونه محرومي شوي او اوس له تیارې او ناصرګند برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل له فیروزی عزیز ناورو.
خپل مکتب پسې ان سنفانو پسې درسو پسې مډیره خفسه ما زه غواړم چې بیرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلې ده چې په دې ورستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوی ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نه هم ټولګي زده کوونکي واخو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا لښبګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیزونو لامل د خپل زده کړو د دوام به برخي شوی ده.
موږ دلته نه دي چې یو سیدلو او نام کور لرو. موږ په پاکستان کې په نام صرف کې مې درس ویلې خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه ما سیدلته به ماینده
بسوسی. له پاکستان راستنه سوی یو افغانه خزه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقوقو به برخې ګرځول سوی ده. د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ما په خاطر امنی مشکلاتی که د افغانستان بود، محرومیتای دی که بود، خانمانه میتونستن بی
موږ ده هم دشته ستونز او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولاړ شي او کار وکړي او شو چې په ډیره سختي ویزی واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزی د نه لرلو لپاره د زورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پرمخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې چې د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. د سازمان د شنبه په ورځ د جون په 21مه په خپل اکسپانه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پای له تر اوسه په ټولیزه توګه 2,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه سوي چې له دې له شاوخوا 2,309 په زور ایستل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دی ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دي د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هیواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوي چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت ACC کارت لرونکي له دغه هیواد وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیک حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR ویلي چې په اپریل او مې میاستو کې له ایران او پاکستان شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستنه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان خزو او انجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنو سوي خزو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیايي خدمتونو او روغتیايي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، بیا هم د خبرونې په تاودا موضوع کې لږه تمکیګو. د خبرونې د سر موضوع دا و چې امریکا تیر شپه په ایران کې په دریو هدفونو باندې برید کړی دی. د امریکا ولسمشر تر دغه بریدونو وروسته په لانډه وینا کې خپل ولسته ویل چې د ایران په فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې بریدونه کړي دي، او ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړي چې ایران اوس باید سوله وکړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې په ایران کې نور ډیر هدفونه هم شته چې تر اوسه پاتې دي، او په خبره یې کچیرته ایران سوله ونه کړي او د سولې لار غوره نه کړي، دغه هدفونه به هم په نښه کړي. او په وینا یې د امریکا پاوز دغه وړتیا لري چې ځینې دغه هدفونه یا اکثره دغه هدفونه به د څو دقیقو په ترڅ کې له منځه یوسي. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان او همکار اداره یې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو له هغې ډلې د شری او ملاریا د زیاتېدو خبرداری ورکوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې د راپور.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2,902 مشکوکې پیښې هم ثبت شوې، چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیه پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي، چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولې تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود و، او ستونی یې ورسره ډېر کلک بند دي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراق هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته وړ د معنې لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي، او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوا ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې لخوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55,500 او ورنه د مړینې 3,500 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 2,500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي، او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه.
د آزادی ملمه
ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ازل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادری درې دریم کال مخ کې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو ټولو او ریدونکو ته روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته ای بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغه روسي غږیو
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوی و مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته و. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرم په انګو کې البته الته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنې زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پورې طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نه و یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او پایل له همدسې یو زینه بیا
بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته، دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
منګه زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا، معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، ورته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و. او هغه په خو وختونو کې چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تیرېدله و کوم کتابونو فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه هم بشپړ کړی و، نو ډیر یو مرزایی خط درلوده. او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخذ کو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکل شوي وو هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو. او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و، نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل، لاغی کې مو یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولای، عادي املا او انشا به نشو لیکلی، استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنگ ومون.
ان سبب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای، ولی مونږ د جدو حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پاور په پاور باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. کریشته درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټه راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روبو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د ډېر نور کسان دومره ډېر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان به چې و هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل به مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم هم دیني درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پزده کی. دا د دې د پاره کولې چې دوی هغه په باریکۍ باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه ور بللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له دې ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس بری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکزي هغومره تاته دروازې پرانیزي، او ستاته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دس جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحینا څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کړو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی، د کتابخانه ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرین کېدلې، مشایران ممکن استل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدم، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په قراره قراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غنی؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او پاغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی کما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
دختر میگیرم از هر کی باشا، ما دختر میگیرم از شهر کابل، گلو بندش طلا و نقره باشا، گلو بندش طلا و نقره باشا. بادا بادا الهی ما، بارک بادا 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 الهی ما، بارک بادا بادا بادا. کسی که عاشق است از جان نترسد، عشق از کنده و زندان نترسد، دل عاشق مثال گرگ گشنه که گرگ از های های چوپان نترسد، که گرگ از های های چوپان نترسد. بادا بادا الهی ما بودو 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 بودو